دوستانو دا ازادي رډيو یو بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروي افغان ځواکونه د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې بریالي، خو د فساد، ظلم، بی عدالتۍ او بشري حقوقو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ټلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. پوخانی ولسمشر حامد کرزي د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل اخلي. دوستانو، مخکې له دې هر څه پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته فرشته جلال زئی دروري.
په مکرې د مهمو خبرونو سره حتی د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن اعتراضي لاریون وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماتیک پلاوی په پاکستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره سره وګوري. پوره خبر نو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی په پاکستان کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوړ رتبه امریکایي پلاوی به نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو به خبرې ورسره وکړي. د امریکا د سفارت د چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا اول وار دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته او لوړ رتبه امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرستی هم کوي او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشر لیسا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشر تخمینی جنجوا سره شخېدلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به چې د امریکا د دفاع وزارت د آسیا او پاسیفیک چارو مرستیال وزیر ډیوید هالوی پکې شامل دی، د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم ګوري. په دې اړه نور جزئیات په نور خبرونه کې درته وړاندې کړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لویې جرګې رابلل دي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لویې جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لویې جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرسته کولای شي.
ما این صلاحیت را دارم که روی جرگه را بخواهیم ولی باید که شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم
دی و ایز دلوی جرگه در آغشتول و صلاحیت نلرم، خود افغانستان دی و وگری پتوگه پیشنهاد کام زی چی ما چی چوار لسکال دلتا حکومت کرده ای ده هغه تجربه پر اساس زی افغانستان حکومت تا دا مشوره ورکا ولی سم چی روی جرگه را بولی. شاغلی کرزی ویل پا مهم مسئلو که لولس مشوره اخیستل بمرست وکری او پا جرگه که دوستوالو طالبانو د ګډون یادونه هم کړې ده. او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ. هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې له وسلوالو طالبانو دي د دغې سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي.
ولې کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولې هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزی حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تقریبا 2 کاله مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او لا هم واکمنی ورباندې لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سي. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه وکړه چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوستاغ نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د سفارت د دوو کارکونکو د توقیف لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال ویلي چې د ټیلرسن او چاوش اوغلو خبرې ډېرې مثبتې وي او د دواړو خواوو استازو پریکړه کړې چې د ستونزې د حل لپاره سره وګوري. په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس حزب یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس حزب پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند مطبوعاتو یو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي رنسانس حزب د سیاسي شورا غړی شانایمی کریم چې د مرزا رحیم کوزوف په نوم هم پیژندل کیږي د تیرې دوشنبه په ورځ د یونان د پلازمینی آتن په هوایی ډګر کې نیول سوی دی. شاه نایمی کریم د پولند د پلازمینی وارسا څخه چې د اروپا د امنیت او همکاری سازمان غونډه وه پکې د تهران پر لور روان و چې د یونان هوایی ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو نیولی دی. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه وایي چې هغه زرګونه اعلانونه به چې پر فیسبوک خپره سوي وو او ادعا کیږي چې په روسیه کې یو شمېر سرچینو اخیستي او تیر کال یې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د اغیز لپاره کارولي له ولس سره شریک کړي. د استازو مجلس غړو مایک کونوي او ادم سخیف پرون د فیسبوک عملیاتي مشر شیرل ساندبرګ سره تر کتنې وروسته وویل چې هغه اعلانونه به خپره سي، خو کانوي وویل داسې نه ګڼي چې اعلانونه به د نومبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې چې فیسبوک مسولان د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله پر امکان د کانګرس غونډې ته معلومات ورکوي خپاره کړي. د کانوی پوینا د شیرل ساندبرګ د استخباراتو کمیټې غونډې ته چې د بندو دروازو شاته وسوه ډاډ ورکړ چې امریکایان به د هغې پروپاګندې په اړه چې شایي معلومات نه لري خبر سي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تفصیلي په ازادۍ راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروایی افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې بریالي وو، خو د فساد، بې عدالتۍ او بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې حکومت تر اوسه کامیاب شوی نه دی.
همونطوره که در برابر تروریزم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم، از ما میخواین که به این شکل در برابر فساد
پرده سربیره مو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د وسنیو ستونزو هوارې د یوې لوی جرګې په رابللو کې ګوري.
لوی جرګه یک انانی ملی کشور موست، یک انانی تاریخی کشور موست.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ټلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی دی. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فیستیوال جوړ شوی په اړه رپورټ لرو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل پیری. د خپرونې په دوهم نمایي کې ازادي او د ازادۍ راډیو د ماشومانو لپاره د بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ او کور کلیم مه هیروئ. دا د ازادۍ راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شوي. محمد حنیف اتمر چې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل که امنیتي بنسټونه د فساد له منځه وړلو کې ناکامیږي، نو دا مسله د افغان ولس د ناکامۍ معنا لري. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتی معین بیا وایي د تجهیزاتو د کمبود له کبله دوی مجبور شوي چې ان ډی ډی آر شوي وسلو ته مخه کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره دوه شرطونه مطرح کړي چې یو یې پوره او بل یې لا نه دی پوره شوی. محمد حنیف اتمر چې د پنجشنبې په ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي، خو د فساد، ظلم، بې عدالتیو، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې لا نه دي بریالي شوي.
شرط اول را که ما پوره کردیم و اینا فیصله کردند که درست
دی وی لومړی شرط چی پوره کړی مو دی او دوی هم ومن را سره ودرید او را سره ودریدل هغه د جګړې په میدانونو کې ساسو شهامت او میړانه و. دویم شرط چې نړیوالې لري او ملت لري خلق لمونږ څخه کامیابی غواړي. مونږ دغه شرط پوره کولو لپاره په سم لار روان یو خو تر اوسه کامیاب شوی نو یو پاغه شکل چې د تروریزم پر وړاندې درېدلې یو لمونږ غواړي چې د فساد ظلم چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په مقابل کې هم په همدې شهامت ودرېګو. خغلی اتمر همدار ازول چې په امنیتی بنسټونو کې د نورو برخو ترڅنګ لا هم د کشف او استخباراتو په برخه کې غنیستون زی موجود دي. د نوموړي په خبره جګړه د اطلاعاتو د ضروری ده چې په دغه جګړه کې د بریا لپاره د استخباراتو او کشف ظرفیت او قابلیت لوړ شي. د پخوا په پرتله په افغانستان کې د تروریستانو زیاتېدل د تجهیزاتو کمبود د محاربوي ظرفیت ټیټوالی په وخت امنیتي ځواکونو ته نه رسیدنه په چارو کې نشفافیت د خغلی اتمر په خبره په امنیتي بنسټونو کې له لویو ستونزو څخه دي. که څه هم نوموړی ډاډ ورکوي چې نړۍ به د تروریزم تر ختمېدو او یا هم په خپلو پښو د افغان ځواکونو تر درېدلو افغانان یوازې پرېنږدي خو وایي امنیتي ځواکونه هم خپل مسؤلیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي وو چې د کورنیو چارو وزارت په حکومت کې د فساد د زړه حیثیت لري خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د عملي کولو خبره هم کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین مراد علي مراد بیا وایي افغان ځواکونه په میړانه جنګیږي خو د تجهیزاتو له جدي کمبود سره مخامخ دي. د ښاغلي مراد په خبره که څه هم اوسني پولیس له پخوا سره ډېر فرق لري خو د تجهیزاتو د کمبود له کبله ان دوی اړ شوي چې ډي ډي آر شوي وسلو ته مخه کړي.
مشکلات ها از لحاظ تجهیزات
دی وی د تجهیزات په برخه کې په کافی اندازه مشکلات موجود دي. ان تر دې چې اوس مونږ یو څو هغه وسلو ته چې د ملي اردو لوري د ډي ډي آر پروسی په نتیجه کې راټول شوی مخه کړو. له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای به وی په امنیتي بنسټونو کې فساد په خبرو نه بلکې د جدي سیاسي را دي په موجودیت کې لمنځه تلای شي. نو موري لا ازادي رډو سره په خبرو کې ویل په امنیتي بنسټونو کې فساد او بی عدالتي نه یوازې د دغه ځواکونو باور ته زیان رسولی بلکې په امنیتي وضعیت هم بد اغېز کړی. محمد حدیث پردیس ازادي رډیو کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب خو د فساد او بی عدالتۍ په وړاندې مبارزه کې تر اوسه دوی نه دي کامیاب شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د وسنیو ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې پر جوړېدلو ټینګار وکړ. د همدارنګ هغه څرګندونې هم چیلنج کړې چې وایي په افغانستان کې د مهال شاوخوا شل ترهګرې ډلې فعال دي. په دې اړه پام وکړئ د سباون کاکل رپورټ.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې سولې او امنیت ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې لویه دودیزه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی چې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې دغه غوښتنه یې د یوه لیک له لارې د حکومت له مشرانو هم کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو په ګډون ټول وګړي باید په یاده جرګه کې ګډون وکړي او د روانو ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اجازه باید ورنه کړل شي چې افغانستان د نړۍ د قدرتونو د زور ازمایلو او مقابلې په میدان بدل شي او په دې جرګه کې باید پریکړه وشي چې کومه لاره وټاکل شي. دی وایي زه صلاحیت نه لرم چې لویه دودیزه جرګه راوغواړم خو د یوه افغان په توګه وړاندیز کولی شم او هغه تجربه چې ما په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړې دا کار د دولت او افغانستان په خیر بولم چې دا کار د ملي اجماع لپاره ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی دی چې موږ ورسره مخ یو. د افغان ملت څخه د مشوره واخیستل شي. په همدې ډول مې له طالبانو غوښتنه وکړه چې راشي او همکاري وکړي او په دې جرګه کې برخه واخلي. شغلی کرزی زیاته کړه طالبان د افغانستان د خلکو جز دی او اعمال یې تروریستي دي. د ویل له وسلوال طالبانو یې د یوه لیک له لارې غوښتي دي څو د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړی وایي افغانان غواړي له امریکا، ګاونډیانو او نورو قدرتونو سره دوستي ولري خو اجازه نه ورکوي چې خاوره د نور هیوادونو پر ضد استعمال شي. پخوانی ولسمشر همداشان ویل د سولې په برخه کې د پاکستان رول حیاتي دی خو په خبره پاکستان په دې برخه کې په صادقانه ډول رفتار نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتل چې له دې وروسته افغانستان ته د دوستۍ لاس ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر نظر چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي دوی یې هر کله یې کوي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
دیدگاه رئیس جمهور
پیشین دی وای د پخوانی ولسمشر نظر دی او افغان وګړي په توګه مشتد احترام ورده او هر نظر چې مثبت او رغون کوي او په افغانستان کې د سولې پر اصول کې مرسته وکړي موږ د هغه نظر ته شرغ لاست وایو. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیل بیل مرحلو کې لوی دودیزه جرګه راغورتل شوی او قانوني ځای هم خپل کړی. لوی جرګې د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم لاره رسمیت پیدا کړی خو نو شکلونه هم رایج دي چې یو دودیزه لوی جرګه ده. سباون کاکړ ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د ازادي رادیو بل خبريال یوسف خان زدران د حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت نه پښتنه کړې ده چې پوخانه ولسمشر حامد کرزی ولی په داسې محل د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کوي. خغله سیرت وای
وګوري دلته د کرزی بازي شخصي مصلحتونه دي شخصي ګټې دي. زه فکر کوم چې د جمده غلار نه د حکومت د توادار کې چې په اساسي قانون کې د لوی جرګې د لارې ستادلات را ولې خپل ځان د قدرت ته ورسي. د دې موضوعاتو کرزی ځکه د موضوعاتو لمن وهي تر څو پورې کم رسوخ او کم قدرت چې په افغانستان د فعلي ټولنه کې لري، حتی جنگ سالاران او نور قومي مشرانو سره خپل پلویان لري، د همدغه لارې کول چې یوازینی شی چې لویه جرګه راغواړي ځکه موږ د اساسي قانون تعدیل لپاره یوازینی لویه جرګه له قانون کې تعدیل راوستی شي. د دوه کلنې دورې نه وروسته وبخښي، د دوه دورونو وروسته کرزی بیا نشي کولای د قانون په اساس باندې بیا قدرت ته ورسیږي. مګر دغه لارې نه دی چې اوس یو څه موضوعات یو څه قدرت او صلاحیت ترلاسه کړي او د دې تصمیم زما پان لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راوړي تر څو ځان د پاره د لارې هواري د قدرت په ګډه باندې دایکي.
او سیرت سب تاسو د قانوني موضوعات سره تر ډیره آشنای په دې برخه کې کار کوي، په حقوقي او قانوني لحاظ آیا کرزی د غوښتنه مطرح کول شي چې دلته نظام موجود وي هغه د بهرنیو هیوادونو سره بیلا بیل ستراتیژیک او دوه اړخیز تړونونه ولري، اما د دې ټولو سره د داسې وی جرګې غوښتونکي شي؟
وګوره په قانوني لحاظ حقوقي لحاظ باندې کرزی منه په افغانستان د تبي خپل غادي عامه مصلحت او نو ملي ګټو په نظر کې نیول سره خپل یو نظر څرګندول شي، مګر په دې موضوعاتو مکلفیت نه لري. نو دا موضوعات د دې لپاره حتما باید دا باندې حتمی تطبیق شي او دې نظر دې حتمی ومنل شي نه په چا باندې خپل باندې خو من هیڅ عادي افغان من هیڅ یو پخوانی رئیس جمهور د تجربو نه فیل حکومت او فیل نظام استفاده کولی شي. خو هغه تجارب شي هغه د ملت په ګټي ملت کې خوندي او د افغانستان هغه ټول ارزي تمامیت او نور مست نور نه لري سره موږ روابط لرو د غټول پکې خوندي. خو کچیرته په دې باندې دا وسنه هم هم پویږي چې کرزی د ځان د پاره څه غوښتل غوړي، نو بیا په دې باندې مکلف نه دی دا نظام چې دا خبره دی ومنیو کرزی د هم ټول موضوعاتو کې مداخله وکړي. کرزی حکومت نه د فیلن د پاره باندې نه سره دوه من هستي او مشاور کولای شي مشورې ورکي ویمنی مشروط پدې شي دا مشورې د دې شخصي ګټه نه بلکې ملي ګټه روان غړي.
اما دا ډول مشورې او وخت نه وخت په حکومت انتقادونه او یادوي ته داسې مشورې ورکول چې د خلکو ذهنیت یو بل لوري ته بيول شي، تاسو په نظر باندې په دې وخت کې ګټه لري کده؟
ګوري د فعلی شرایطو کې خو کده سي نظریات مونږه من هیڅ په خواني رئیس جمهور د کرزی د جبهې نه د کرزی د خلینو افغانستان یا د افغانستان وایوري سره دې چې تقریبا اتیا فیصد یا 15 خلک به سیواد دي. فکر کوم دا په نظام منفی تاثیرات لري. دلته موږ رنگ رنگ مخالفین داخل د حکومت کبیرون دي، حکومت د همدغه خلک سره استفاده کوي بټ ګډ اخلي او د حکومت په خلاف باندې پاتېږي. نو کرزی ته لازمه ده چې بیا هم تکرار ونه مچا ترت باندې نظر ونیسي چې د افغانستان مصلحت پکې خوندي.
سمر سیرت د حقوقي چارو کارپو چې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نننیو خبرو په اړه نظر څرګنده و. زموږ غږ لا ساده رادیو اوري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکایي ډیپلوماټانو یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی چې په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمېدو پر لارو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړی امریکایي لوړ پوړی هیئت چې پاکستان ته سفر کوي. فریبا ظاهر په سټډیو کې دا د نور جزئیات لري.
د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي سرپرست استاذ هم د پدې پلاوي کې شامل ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې الیس ویلز او د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا یو مشر الیزا کورټیس نن په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر تامین جنجوا سره ولیدل. بلخوا د پلاوي چې د اسیا او پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هیلوی هم پکې شامل دی. په پام کې لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف سره وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته دا هم ویلي وو چې ویلز او کورټیس په د افغانستان د شپږ کلنې جګړې د ختمېدو په حال لاره کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي د اګست پر 28 نیټه اعلان کړه، ویلي وو چې پر ګاونډي پاکستان به فشارونه لا ډېر کړي څو له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو ښاغلی ټرمپ په ځانګړي ډول نه ویلي چې څه ډول اقدام به وکړي. خو خبري اژانسونو ویلي په دغو اقداماتو کې چې بحث ورباندې سوی دا هم شامل دي چې امریکا به د هغه متحد هیواد په توګه چې د ناټو غړی نه دی د پاکستان موقف راکم کړي. ظاهرا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي و چې د اگست پر 28 نیټه اسلام آباد ته د الیس ویل سفر وځنډوي. که څه هم پاکستان دا نه ویلي چې د نوموړي د سفر ځنډول د ولسمشر ټرمپ له څرګندونو سره تړاو لري، خو اسلام آباد د ولسمشر ټرمپ پر دغه خبره سخت انتقاد کړی و. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د پاکستان د حکومت په غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال الیس ویلز سفر تر یو دوه اړخیز مناسب وخت پورې ځنډول شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف تر روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې امریکا ته سفر وکړ او د اکتوبر پر څلورمه یې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې. راپورونه وایي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ریکس ټیلرسن او جی ماتیس په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي.
ډیر مننه فریبا. ظاهر و چې د پاکستان تایید د امریکایي هیئت د سفر په اړه رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې اکثره هیوادونو د افغانستان د ځینو نورو وړاندیزونو په اړه هم ښې نښې ښودلې او منلې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د شانګهای همکاریو په سازمان کې د تماس ډلې ډېر هیوادونو د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترڅنګ د دغه هیواد پنځو واړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې ترڅو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله د غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په اړه وایي
البته ارتباط میگیره به تای مراحل
دی. وایي دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي، خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلي دي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2020 کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. لډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل دی وایي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري. له دې اړخه چې چین او روسیه په راس کې قرار لري او ډېر وګړي یې تر پښو لاندې راوستلي دي. هغه څه چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په پنځو برخو ویشلی او یوه برخه یې د سیمې هیوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا او د افغانستان موضوعات وڅاري. د جعفری په وینا د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغېز لري کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغېزناک رول ولوبوي.
تاسو مخه کلاس هدا راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ سهار لو بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنی صفه دول شپګ نبی اوریدل شي. جرمنی وای ایران اوس هم د توغندوی جوړول لپاره وسایل پیری. د بی اف وی په نوم د جرمنی ځای استخباراتي ادارې د دې هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداری ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي او پلورل وس هم غیر قانوني دي. په دې اړه په مکی د ملالی بشیر نه تفصیل ده.
د جرمنی استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې ایران اوس هم هڅه کوي داسې توکي وپیری چې د توغندیو او راکټ د ټکنالوژي پروګرام لپاره یې وکاروي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی او وایي دوی په دې اړه د استخباراتي ادارې سند لیدلی دی. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداري ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي پلورل اوس هم غیر قانوني دي، که څه هم له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دغه هیواد لګیدلي ځینې بندیزونه لرې شوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې په دغه لیک یا سند کې راغلي دا مهم ټکی دی چې ایران اوس هم د راکټ او توغندوی د ټکنالوژي د پروګرام پر مخ وړلو هڅه کوي او د اټومي موافقې لمخې لګیدلې بندیزونه د تاسو توکو پر پیرلو اغیز نه لري. سند همدارا زیاتوي چې خبرداري د اوسنیو حالاتو له کبله ورکړل شوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په برلین کې خبريالانو ته وویل چې برلین په منځني ختیځ کې د ایران د چلند او د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په اړه اندېښنه لري خو ټینګار یې وکړ چې تهران اټومي موافقه پلی کړې ده. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ روانه اونۍ اعلان وکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی کنه، خو ویل کېږي ټرمپ شاید د ایران پر وړاندې د یوې نوې ستراتیژي اعلان وکړي. که د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته دې موافقې تصدیق ونه کړي، اروپایي هیوادونه بیا هم غواړي له ایران سره اټومي موافقه پلی پاتې شي. د دې موافقې له مخې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام ودروي. د بی اف وی په سند کې راغلی چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ایران په جرمني کې ممنوع توکي او معلومات پیری او کڅنګه. د غی ادارې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د توکو پیرلو هڅې ډېری کمی کړې، خو په دې برخه کې د پرمختیايي پروګرام لپاره خپل هڅو ته دوام ورکړی دی. د دغو هڅو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د جرمني تر ټولو لوی صنعتي ایالت نارت راین وستفالیا د 2014 کال لپاره خپل استخباراتي راپور د سیشنبې په ورځ خپور کړی دی. راپور وایي چې دغه ایالت 23 ځله داسې پیښې ثبت کړي چې په غیر قانوني توګه مستقیمي یا غیر مستقیمي د توکو تر لاسه کولو هڅې وي، خو په 2015 کال کې دا شمیر 141 و. د راپور له مخې له دغو هڅو څخه ډیری یې د ایران د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري، خو نور یې له پاکستان سره هم تړاو لري.
ستاسو له پیغامونو
زه بابا جان شینوارم د لوګر ولایت د پولیالم نقطه سره اړیکه نیولی. زه غواړم چې خدای دې وکړي دغه افغانستان کې دغه بیګناه مرګونه او دغه بیګناه یې د خدای زور مت وکړي او دغه افغانستان کې د خدای زمونږ سوله او ثبات راولي چې خپل ژوند او زندگی وکړو او خپل مکتبونه او خپل درسونه لاړ شو. الله دې زمونږ وطن کې سوله او امن راولي او دغه د خدای زمونږ ملک نه ورکی کا او بس نورم وخت نه نیسم.
بلی السلام علیکم ګران یم د کندهار جړې ولسوالۍ د سنځري د کلی سره. زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره دا خواهش دی چې پار بچیانو کې دا کشران الکوانی که په نور پولیس کې دوی دې زیات تر ژر راوباسي. دوی څه ډېر ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په نشو اخته کېږي، نور ناوړه کارونه سخته کېږي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې وام اوریده. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فستیوال جوړ شو. په دې فستیوال کې د بامیان د فلم د اکاډمۍ فارغینو خپل جوړ کړي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او هڅه یې دا و چې د خپلې سیمې کلتور او دودونه نړۍ ته وښيي. ملالۍ بشیر په اړه رپورت لري.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم فستیوال جوړ شو. په دې یو ورځنی فستیوال کې واړه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په بامیان کې 130 ځوانانو د دې ولایت د فلم اکاډمۍ څخه خپل زده کړې بشپړې کړې او د زده کړو پر مهال یې خپل جوړ کړي فلمونه په دغه فستیوال کې لیدونکو ته وړاندې کړل. د بامیان د فلم اکاډمۍ مسؤل رحمان عالمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما خیلی خوش هستم و تبریک میگم برای
ډیر خوشاله یم او هنری ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د سینما ټولنې ته مبارکي وایم چې د بامیان د فلم لومړی فستیوال نن افتتاح شو او هرکلی ډیر د خوښۍ وړ ما فکر نه کوم چې دومره خلک به د دې فستیوال هرکلی وکړي خو لکه څنګه چې په دې سالون کې تاسو ګورئ ډیر خلک ولاړ دي
په دې فستیوال کې شپږ دېرش فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې په پای کې د ورانو درې غوره فلمونه انتخاب کړل. په دې فستیوال کې د عاقله فرهمند فلم لومړی مقام ترلاسه کړ. د دې فلم نوم پیغله مور و. همداسې د دمبوره په نوم د حفیظ الله اختیارزاده دوهم او د آسماني کتاب په نوم د حلیمه کریمي فلم دریم مقام ترلاسه کړ. په دې فستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کوونکی عاقله فرهمند په دې اړه داسې وایي
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په بامیان کې سینما پرمختګ وکړي او موږ وکړی سو د فلم له لارې د بامیان فرهنګ کلتور او ستونزې بیان کړو رسنیزې کړو او تر ټولو یې ورسوو
د بامیان ځای چارواکي وایي هڅه کوي په دغه ولایت کې د سینما برخه پراخه کړي چې وکړای سي نړۍ ته بامیان شماري فکري
دوستانو په بامیانو کې د فلم د یو ځایي فستیوال په اړه مو رپورټ اوریده اوس هم وخت دوه بجې شوې او بخې وخت څلور نیمې بجې شوې ور بیا په مو کې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو پیښو سرټکو ته
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالې ټولنې دا شرط چې د ظلم او فساد پر ضد مبارزه د غلا او د بشري حقونو څخه د سرغړونې مخنیوی باید وسي تر اوسه نه دی پوره سوی اتمر وویل نړیوالې ټولنې د افغانستان د امنیتي ځواک سره د مرستو د دوام لپاره مشروط تعهد کړی دی د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی پاکستان ته تللی د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرستیالی الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست هم ده او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشر لیزا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشر تهمینه جنجوا سره کتلی او وروسته به د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره هم وګوري په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس یا نهضت ګوند یو مهم مشر نیولی دی په تاجکستان کې دغه ګوند پر فعالیت بندیز دی د دې ګوند د مطبوعاتو یو مسول ویلي چې د دغه حزب د سیاسي شورا غړی شاه نعیمی کریم د تیرې دوشنبه په ورځ د اتن په هوایي ډګر کې نیول سوی د یوناني چارواکو ویلي چې هغه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د غوښتنې پر اساس نیول سوی دی او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ ته حل لپاره سره وګوري د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوزداق نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې وشوه
دوستانو فرشته جلال زی وچی د سیمی او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول مننه ترې کو سم په مکړی څو سپورتي خبرونو ده
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په لومړي سیمی فاینل کې نن شاهین اسمایي او سیمر غلبرز یو لبل سره مخ کیږي د دې ترڅنګ دویم پړاو ته لار موندن کې دوه نور لوبډلې میوند اتلان د سپین غربازانو پر وړاندې سبا د لوبي میدان ته کوزيږي د وروستیو دغه سیالیو ګټون کې لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو شپږم سیزن وروستي پړاو ته لار پیدا کوي تیر کال د دې سیالیو اتل ولی د شاهین اسمایي لوبډلې ګټلې و په کابل کې د کرکټ د روزنې و معیاري اکیډمي برانستل شو دا اکیډمي چې د نثار احمد صافی په شخصي لګښت جوړ شوی یو له هغو شخصي اکیډمیو څخه د چې د خاغلی صافی په باور د امکاناتو او ظرفیت لکه بل بساره ده دا شخصي اکیډمی چې د احمد شاه بابا په مینه کې مخیت لري په درویو وختونو کې د شاوخوا زر لوبغاړو د زایدو ظرفیت لري نثار احمد صافی د پنځمبه پورس ازادي رادیو ته ویل اراده لري چې د اکیډمی ترڅنګ د کرکټ یو معیاري لوبغاله هم جوړ کړي فیفا یا د فوټبال نړیوالې ادارې د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب وزنډاوه. فیفا د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی دا پریکړه له دې امله کړې چې د پاکستان د فوټبال په فدراسیون کې ګڼې نورې ادارې لاسوهنه کوي. له دې پریکړې سره د پاکستان د فوټبال فدراسیون ټول حقونه اخیستل کیږي، تر څنګ نه د فدراسیون او نه هم د فدراسیون اړوند کلوبونو کوم لوبغاړی په سیالیو کې ګډون کولی شي. فیفا ټینګار کړی چې د پاکستان غړیتوب هغه وخت په ځای کیږي تر څو د فوټبال فدراسیون په بشپړ ډول خپلواک شي.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. وسم مخکې له دینه چې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راغلو. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې دواړو هیوادونو استازي له یو بل سره وګوري او د دوی ترمنځ پر روسي راپورته شوي کړکیچ د هواري کار وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات دروري. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومانو د حقونو ځانګړی پروګرام له یاده مباسي.
د ترکیه د بهرنیو چار وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 30 دقیقې داسې مهال خبرې کړې چې په څو لسیزو کې د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړپړې سوې دي. په دې خبرو کې سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چار وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری د کارکونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې، د ترکیه له حکومت یې غوښتي چې پر دغو کارکونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. په استنبول کې د امریکا د قونسلګری دوه ترک کون کې څورز مخ کې د جاسوسي په تور ونیول سول چې متحده ایالاتونو په عکس لمل کې د ترکیه اتباو ته د ویزه ورکولو ډیری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزه په نه صدرولو سره ورته اقدام کړی دی. بل خو په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکی چارواکو توضیحات نه دی ورکړي چې دغه کسانې ولې نیولې دي. ترکی چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر پر 14مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په استنبول کې نیول سوي دي. پر فتح الله ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرحه کړې وه، هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولی او ویل دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. ټاکل شوی شغلی باس د رواني اونۍ په پای کې له دغه دندې لري او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي. بلخوا د ترکیه رسنیو ویلي په دغه مکالمې کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې سوي دي او د سازش دریزې غوره کړې دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې وویل دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. هغه همدارز ویلي په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمه ییز کړکیچونه په زیاتېدو دي، دوی نه غواړي منطق شاته کړي. د هغه وخت مرستیال صدر اعظم محمد سیمسیک بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلي چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لحظه نور نه غواړي چې دغه لانجه دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلي دغه لانجه د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني.
د دروازې خلې ته نه نوته پاویلې کې دروازه خلاصه وه، برقونه هم نه وو، تپه تیاره وه، دا څه چې وو نو خلاص شوي وو.
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسي. درنو دوستانو، په ما خبرو کې موږ وایو چې له وروستي افسوس نه لومړنی احتیاط ډیر ښه وي. معمولا هغه کورونو ته اغله ورځي چې د کورنۍ غړي د خپل شتو په مقابل کې بې پروا وي. خو داسې هم شوي چې له پوره احتیاط سره سره بیا هم په کور اغله ور برابر شوي، ټول قیمتي شیان له ځان سره وړي. په وروسته پاتې ټولنو کې اغلا کول نوې او د حیرانتیا وړ خبره نه ده. له دوکانونو بازارونو نیولې بیا تر کلیو او کورونو پورې غټې او وړې اغلاوې کیږي. نو ځکه ویلی شو چې له کورونو څخه اغلا په خانه جرمي عمل دی. کلیبی خوا د دغو غلاو په دوام کې د غلو چلکی زور او د حکومت نه پاملرنه لوی لامل ګڼلی شو. نو له بلې خوا د کورنۍ بې احتیاطي او له خپلو شتو سره سطحي چلند هم غټ لامل دی چې کورونو ته وخت نا وخت غله ورځي، مال پیسې او سره زر ورنه وړي. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
د کور څنګ کې زمونږ همسایه وو، د هغوی د لور کوژده وه، دوی کابل ته راغلي ول. یو پلار یې په کور کې وو او یو یې همدغه زوی وو. ده ته خو دغه حالت معلوم وو چې پلار مې په کوم وخت کې کور کې یا کوم وخت کې نه یو. نو هغه د نامزادۍ بکس چې د دې لور ته یې کالي راوړي وه، خو سرګنه یې دایم په یو کوټه کې ایښی ده. هغه تر دې چې د دغه بکس کلي په بل بکس کې په یو مرتبان کې ایښی وه، هغه یې د هغې ځینې راښکلې، دا بکس یې پرې خلاص کړی. په هغه کې د دې جلۍ طلا وه، پیسې وې، ښه کالي چې دې ته کړي ول. کوژده کې د کوژدې دپاره هغه هم تینه اخیستي وو. او په قرآن شریف کې $2000 ایښي وو، د قرآن شریف په مینځ کې هغه د ځان سره وړي ول.
سرور لکه روپی خسره کم از کم شپیته تولی ترو دیدی خپل د کور لکه یو سپنگیر پلاری واجیو هغه چراغ لای ګوری شو ویسو کور کې نشته په یو تا کې ولی څه چل نو مونږ په یو تا کې وچو ټولار سیمه نه یو دوی بیا تب تلاش کو پولیس خو دې خو هیڅ کوم مغا نه کېدا بل سره دا ځکه زونګر صورت معلوم چې دغه وخت کې مونږ نه یو خو دې تور شپې غل چالي ولا غلی سو ګم نشنی ولا
چراغ لوش دا دروازې خلې ته نه نوته پاویلې کې دروازه خلاصه وه، برقونه هم نه وو، تپه تیاره وه، دا څه چې وو نه وو غلا شوي وو، حتی طلاګانې بکسونه. آیا دې غلطه څنګه معلوم دی چې په کوم بکس کې د ښځې پیسې شته؟ نو دغسې بدبختي دي. اوس اکثر غلاګانې په دغه وخت کې چې ټول پوهېږي که نه چې دغه څوک نشته، ښه څوک څه پوه شو د باندې غل، څو بجې محفل ته تلیم، څو بجې بیرته راځم. یو شی چې کور ته راوړي په ډېرو مشکلاتو باندې، هغه بیا چې راځي بیا هغه وري کې په مفته کې وري کې، نو ولې دا خو ډېره سخته ده.
ځینې کسان د خپل شتو پاک له هر ځای او هر چاته کیسې کوي، په لوی لاس خپل مال ته د غلو پام اړوي. د ننګرهار اوسېدونکی توریالی وایي چې ځینې مېرمنې خپل مال نشي ساتلی. پاک لی داسې کسانو ته هم وایي چې هغوی د دوی شتمني نشي زغملی، بیا نو هماغه وي چې په یو ډول نه په یو ډول یې د ځبرولو هڅې کوي.
ښځې خپل خوارخندګانو ته ډېرې قصې کوي چې والا مېړه مې دوبۍ نه راغی، ما ته دا شی راوړو، دا شی راوړو، کوتۍ راته راوړې، دغه کرای راته راوړې ده. د خطره چې خپله ځان داسې لکه جیګ مارې فیکه خوارخونده ته، دا هم باعث د دې کېږي چې د ده شاعر ورک شي. یا مثلا بعض سړي لږ څه لافې وهي، دا هم باعث د دې کېږي چې د ده کور ته راشي، غلاوي وکړي، یا لاره یې ونیسي، هغه موټرو نه واخلي. که نه که خویندې وي یا ورونه وي، باید خپل خوارخوندګانو سره، که نارینه وي خپل ورونو سره، خپل ماحول سره، چا ته باید ونووي. نو کله چې زه وایم چې والا ما سره $5000 دی جیب کې مې دي، ما تعقیبوي، هم فزیکي د لحاظه ما ته یو ضربه راکوي، هم اقتصادي د لحاظه هغه جیب کې مې چې هغه نه اخلي. یا دا چې مثلا زما په کور اوړي.
د کابل اوسېدونکی امین وایي چې هر څوک کار څه لري، کلیګ وي یا هم ډېر خپلې دي، بل چاته یې کومه ګټه یا تاوان نه رسیږي. ښه به دا وي چې خپله هستي او دارایي له ځان سره وساتي، که نورو ته پامه استله نمایش ته کېږدي، نو ارو مرو به یوه ورځ نه یوه ورځ غله پې واوړي.
یو څه دي اغوستي یو چاته مخته کې، ټول خلک ځان ته راپام کې. دا غه نه خبردار چې یو څه دي یو قیمتي، دا غه دي ستاسو خپل شخصي استعمال لپاره دی، هغه هر څه کې دي. په هغه کم وخت کې چې ستاسو ضرورت ده، په هغه صحیح وخت باندې، په هغه خپل موقع او محل باندې استعمال کړه. چې وخت نه ده، دا غه چاته شو کول او چاته خودل بیزای.
اوس نو څه کول پکار دي چې پیسې، ګاڼې او نور قیمتي شیان مو له غلو څخه پامن کې وي. د کابل اوسېدونکی جمیل چې خپله یې هم کور اغلو وهلی وه، په همدې اړه
دغه طلا او دا شیان چې دي، نو دا باید هره ښځه چې هر محفل ته ځي، ولو که یو غم ته ځي هم، خیر د بی کې د ورسره واچوي، هلته څوک تلاشي کوي نه، ورسره دې وي. غلا چې کېږي په هر ځای کې، ناشنا خلک د یو چا کور ته نه اوړي، ځکه هغوی نه پېژني هغه څوک دي، هلته څو نفره دي، څنګه اوسېږي. اکثره چې غلا کېږي، دا د خپل د کورنۍ د غړو له طرفه کېږي، ځکه چې همدغه د کورنۍ غړي دي چې د هغه کور د هغوی په پیسو باره کې کافي معلومات لري. کله چې موږ پاکستان ته لاړو، ته باور وکړه یو کس راغی او ډېره ښه سوچه قواره یې هم درلودله. نو زمونږ کلیوال ته ویل وازه پیسې دموومه، کله چې دم پیواچوم نو ان شاء الله سبا ته به دغه پیسې دو چند یا یو نیم چند کیږي. دا نو هغه بیچاره ساده و د ستې خپل کټې ته غږ وکوال راوړه پیسې ورته پیسې راوړلې او د چوپ په پپې شروع که بس بیرته ورکړلې او دا به اوس نه خلاصوي سهار منظم چې وکړه خیره خلاصوي به تاسو وګورې څومره زیاتې شوي دي. وایي ښه هغه هلته صندوق ته بیرته ویوړلې سړی لاړ پس ته دې سړي ته چورته لودې او حالات د موږ سره ټګي نه وي کړې وښځې ته راواخله دا پیسې هغه چې لاړ راواخلې ټول کاغذونه ول ازمن ورته لوره کپلاره وس 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 کیسه مکه چاته شرم ده وای نه په دې کیسه کول ز خپل د زړه درد وباسه ما خواله دا چې ځان وساتو هر څوک چې ک پیسې لري ک دنیا لري ک دولت لري کار سره لري کوشش دی وکړي چې نقدي و نه ساتي او یو په جنس او په چی باندې مصرف کړي. رحمان بابا ول وخت رو او بیرته نجاروزی نجاروزی تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد مړی چا رجوند کړي په جړه
وای پتلل وبوب سی بیل اخستل ګټه نه لري. د کندهار اوسنکه اجمل هم په دې ټینګار کوي چې په خپل مال پام کول لغلا څخه د مخنیوي غوړه لار ده.
یو ځینې وس د هل لار چې د خپل مال ساتل وس پکار دي. هغه یو متل دی وای خپل مال وساته همسایه غل منیسا. مال چې سوه خورک سی بیا پر خپل باندې شکی پر همسایه باندې شکی پر بل چا باندې شکی ته خپل مال ولې نه ساتي. وظیفې ته ځي خصوصا په کابل کې ښځې هم وظیفه لري او خاوند یې هم وظیفه لري. باید د خپل کور داسې وساتي چې د غله د راتلو امکان نه وي. مثال دروازه ښه غټه کې کښېږدي دیوالونه غټې حتی چپلکې لا څوک نه پرېږدي. عملیان دي روینیان دي مجبوره خلک دي. جومات ته ولاړم اودس مې کوي کوټ مې داسې لوړ وزړوي څه وخت چې ما اودس پکې هغه کوټ یې راڅخه وړی وو. طبیعي خبره ده چې د جومات څخه یې وړي هغه د خدای پاک کور دی. د بنده د کوره خو داسې وړي په سپینه ورځ وړي.
د کور قلفول هغه هم په داسې حالت کې چې قیمتي شیان پکې وي مناسب کار نه دی. ځکه ډیری کورونه د داسې کسانو لخوا اغلا شوي چې د کور د خاوند په هکله پوره معلومات لري چې څه وخت چیرې ځي. د وردګو اوسیدونکي جمیله د ځان په هکله وایي
زیاتره په کور کې خو بیا هم کله ناکله انسان دی مړی ژوندی وي چې ضرورت وي یو یا دوه کسه اتمن زه په کور کې پرېږدم. خپلوانو نه زه مرسته غواړم کله مې مور راغواړمه چې کور ته پاتې شي او کله مې خواښي راغواړم یا مې خسر یو څوک باید په کور کې وي. کور همداسې خوشې هېڅ وخت نه پرېږدو. ګوري چې دوی ټول ولاړل که پاتې شول یو څوک کور ته چې وګوري چې ټول ولاړل بېغمه نه ورځي خپل شی ټول وړي ته په خپل زړه باندې په ارامه او که یو څوک په کور کې وي بیا کله څوک جرات نه شي کولی کور ته ورشي. مثلا مور میم په هغه وخت کې راسره ولاړه شي یا خواښي میم راسره ولاړه شي ضرورت وي خدای مکې مړی وي یا د خپلوانو واده وي په هغه صورت کې زه دغه خپل طلا او ډېر مهم شیان د ځان سره اخلم او وړم یې.
موږ د خلکو د کورونو د غلا کېدلو مسله د کورنیو چارو د وزارت د ویاند له مرستیال نجیب دانش سره شریکه کړه. نوموړي ویل
شب وروسته تلاش میکنه کوشش میکنه اما
پولیس شپه او ورځ هڅه کوي چې د هیوادوالو په خدمت کې وي. په دې وروستیو کې د یوې هفتې په جریان کې موږ له 50 څخه زیات هغه مجرمین ونیول چې بیلابیل جرمونه یې کړي وه. په دې جرمونو کې غلا هم شامله وه. موږ له عامو خلکو څخه غواړو چې له پولیسو سره همکار واوسي. کله چې په خپله سیمه کې مشکوک شخص ګوري مسله دې له پولیسو سره شریک کړي. د دوی دا کار د لویو جرمونو مخنیوی چې د کورونو غلا هم پکې راځي کوای شي.
قدر من اوریدونکو په خبرونه کې روښانه شوه چې کچیرې په خپل مال او کور پام وکړو د خپل شتو کیسې هر ځای او هر وخت ونه کړو نو تر ډیره کېدلی شي چې د غلا مخنیوی وکړو. دا و نننې د کور کلی خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو د ماشومانو پاقونو تیرای هغه څه دی چې د کوچنیانو اوس او راتلونکی تیر کوي. له بده مرغه باید وایو چې په افغانستان کې ډیر ځله لیدل شوي چې ماشوم سره هغه څه کېږي چې مناسب نه دي چې یو له غیر مناسب کارونو څخه په ماشوم تیرای دی. نن له موږ سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سرغړونو د بررسي آمر عبدالواحد سیرت دی. نوموړی د بچه‌بازی په اړه خبرې کوي. سیرت صاحب مهرباني.
بچه‌بازی خپل هغه عمل دی چې د اسلامي دین رڼا نه او دید نه د یو مردوب ناشایسته عمل دی. په دې اکله الله عزوجلال سورت النمل 55 آیت کې او په سورت اعراف کې یو اتیایم آیت په دې تعبیر سره الله فرمایي چې انکم لتاتون رجالا شهوتا من دون النساء. دغه بچبازی او یا عمل د بچبازی چې مفزی بالاخره نور عوامل تکیه لکه هغه جنسی تیره یو نور، الله په دغه آیت کې د سورت لوط قوم ته اشاره ده چې هغوی با وجود دی چې ودونه درلودل نجونې وي، ولې دوی هغوی سره د واده و رغبت او یا د نور رغبت نه، بالاخره په تیره په هلکانو کا د دې د اقتباس نه شریعت دین مبین اسلام کې دغه عمل مردود دی، روانه دی، جواز نه لري، ځکه داسې لکه زنا و سرقت و هغه باندې حدود نه لري. ولې علما په دې نظر باندې دي چې د لوط علیه السلام قوم چې په دغه عمل تباس نو بنان دا عمل یو شنی مردود ناروا عمل دی. خپل رازو موضوع بچه بازی ته چې بچه بازی موضوع چی ده؟ اصلا خپل دغه عمل د بچه بازی هغه څوک چې کوي هغه خو طبعا ناوړه ناروا عمل دی، خو صرف د خلک چې په نامه د بچه بازی یادوي دې باندې څو عوامل نور ترسره کوي، لکه د ځان لمسول یا ولک ساتی خواهسته لک ځان پیچا پیکی یا اصطلاح عامه باندې کنه ده، او د سیمیلمانه کراسی د تخه کالی و راغستل و دای خه په فیشن کې چې ترغو پوره هغه خوراکه باب میلمنو ته راوړي. د بچه بازی استعمال نور په خصوصی محافلو کې همسته، او که څوک پیسه داری دی عمل تی بیا یغه نو تقاضا کوي که داسې یو څوک راولې زموږ محفل د خوشي ته، نو د پیسو ژمنم تر کې بهره کشي دی هلک نه کوي پیسې د سړی ځان ته اخلي، خرڅلاو سته چې خرڅوي باندې، نو دغه مختلف عوامل دي چې دین هم زیات عوامل لري په هر هغه ټولنه، او خصوصیتونه د خلکو متفاوت دي. په یو ځای کې یو رقم دینه بهره کشي کوي، د بل ځای نه بل رقم کوي، چون دا یو قرباني کس دی. د ده تشهیر په جامعه کې دا هم یو عوامل دی. یو سړی خو ګناه پټه کوي، په دې باندې لذت وړل، په دې باندې ځان شهرت رسول، بالاخره دا تشهیرول چې ولا دا مثال هر عمل دی نه چې که سړی تقاضا وکړي دا نه وایي. نو بنان د بچه بازی عوامل دغه دي چې په مختلفو ډولونو باندې د قربانی د مجنی علیه نه استفاده خلک.
بله، دغه قربانی پروانی لحاظ څومره ځپل کیږي؟
کله دغه کس متشهیر سی په جامعه کې خلک یو پیژني وی ګوري، دای ډیر د حقارت او د مظلومیت احساس کوي. هغه کسان چې قوی دي، هغه کسان چې خدا ناترس دي، دیده دغه ظوف نه مختلف استفاده یو دی په غوښ کې بیا نه پوهي، چې کله بیا غټ سي پوسي بیا دی ډیر د حقارت زون کې، حتی ډیر داسې کله پیښ سوي دي چې خپلو کورونو ته نه ځي، سره خپلې کلي ته نه ځي، ځکه هلته هغه مشهور سوی دی، هغه کلی ټاټوبی خپل ملک پرېږدي بل یو چیرته ځي، هلته مسکن ځین کیږي، هلته خپل ځون تیروي، ولې خپل ټاټوبی ته د شرم د وجې نه او د حیا د وجې نه نسي تللی.
په قانوني لحاظ کوم څه نشته چې دغسې کسانو ته جزا ورکړل سي منع سي له دا ډول کارونو څخه؟
په تاسف سره باید ووایو چې په افغانستان کې د قانون جزا داسې کمه ماده نسته، د همدې وجې نه ده چې مافیا د ماشومانو نه بهره کشي کوي، د دې نه سو استفاده کوي. که چیرته مونږ قانون درلودی او یا زمونږ محاکم په 113 ماده کې چې اغل ته ذکر کی چې د پیشنې ترشینې نیول تر اعدام پورې د دوی صلاحیت دی، 450 ماده چې صلاحیت د قاضي دی، که دغه ماده په افغانستان کې پیل سي او زمونږ د وزارت عدلیه نه او د پولیسي جرګه نه دا تقاضا ده چې په دې رابطه باندې دوی یو قانون توشیح کړي او خلک مجازات سي. هغه مافیا او کړۍ چې زور لري، زر لري، او قانون هم نسته ده، او فساد اول باعث د فساد هم دغه خپل فساد دی چې په مختلفو ادارو کې فساد رخنه کړې ده، نو دغه علت کېږي چې فساد جلو د قانون نیسي. که چیرته دغه فساد نه وای او دلته حاکمیت ولی او قانون وای، ما خود در طول چه یو سلو درسم ماده ولو که قانون که هم نیی دستی دوسیه جاسه چه آقا زمونگ محترم قضات پیغه با نسینات که یو سلو درسم ماده بانده. نو متاسفانه چون فساد قوی دی پا جامعه بانده، حاکم دی، برلاس دی، زیرب تا مراجع تا هم دقا کس پیسی ور که دیگوی دی خوشحاله و لخاطر یو شپا و دوشبی ور سر دلک پری خودل که گی. نو بنان ده موضوع دی عدلی و قضایی دی کشفی ارگانونو نه بررسی کی گی نه پمده وجه بانده مافیا و تجورت ارکل سوی دی چی ترگو پا غط پایمانه بانده دقا نشانی عمل رایج دی په افغانستان کې مونږ تقاضا او خواهش دادی چې باید دغه کشفي ارګانونه په دې کې مکلف دي طبق ماده 133 ماده په اساس باندې چې هر نوع جرم کشف د دوی مسؤلیت دی دوی د جرم کشف کې اړوند سرندولۍ ته وړاندې کې سرندولۍ ماده 133 باندې عاملین دي دی د مجازات مطالبه وکړي چې تر هغو پورې د وړو ماشومانو نه چې د دوی هغه د ضعف د نقطې نه دغه مافیا کړی سو استفاده کړي چې تر هغو د دې جلا ونیول سي دغه ناوړه مرض په دې جامعه کې شیو نه سي له منځه یوړ سي او خاتمه پیدا کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سر تر سر د ټول افغانستان کې خپل مسؤلیت په اساس باندې چې دا یو ناوړم عمل و زموږ کمیسیون ته د دې په اړه شکایتونه راغلي ول خپل هڅې پیل کړلې عوامل پیدا کړل په سر افغانستان کې سفرونه وکړل په مختلفو جامو کې سره وګرځېدل حتی هغه فسادیان پیدا کړي چې کم خلک په کمه سنونو کې د دې بچ بازی عمل کوي او څوک چې دغه عمل ته هڅوي دا په کم سنونو کې دي په دې رابطه اقزامات او تکلیف وګاله مستندسازي په دې وکړله او وړاندیزونه دولت ته وکړل چې باید دا د افغانستان د جزا په قانون کې یو کود سي امیدوار دی ته چې تر هغو دا کود ولسي جرګې نه پاسي او جمهوري ریاست نه دا توشي سي او په رسمي جریده کې دا نشر سي تر هغو پورې د دې ناوړې عمل جلوګیري زموږ په ملک کې وسي.
تاسو په نظر کورنیو ته څه کول پکار دي چې خپل هغه مظلوم ماشومان د بچه بازانو په حساب لاسته ورنسي دوی څه وکړي؟
د کور سرپرست څوک نه لري. کله چې ماشوم د کور نه وځي ځوان د مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر نو دلته ډیر خلک داسې دي چې د دې ماشوم اول ترغیب او تشویق چې راځه داسې او کار دی دا د هغه دی بلاخره ښه پیسې ښه هغه ورکول چې د عمل ته هغه کېږي سرپرست نه لري. دویم که سرپرست هم ولري د دوی د فقر نه سو استفاده کوي دا دویم عوامل دی. دریم عوامل هغه کورونه چې د مور و پلار په مابین کې په کور کې جنجال پیښیږي بلاخره دغه الک چې د 1500 پورې عمر دی دغه د خپل کور د ژوند نه چې هغه د کور ماحول چې هغه یو بهترین ماحول دی یو ماشوم لپاره دی هغه مور و پلار دغه ماحول د زوی ته تریخ کړی دی او په دې الک باندې بد تاثیره کړی بلاخره دی د دې کور نه وځي. تقاضا د کورونو نه او د والدینو نه او د ټولو خاصتا د کشفي ارګانونو دا تقاضا ده چې اول خود څوک په کور کې دی سرپرست نه لري وزارت کار او امور اجتماعي دنده ده چې د دې خلکو شناسایی وسي په اول قدم کې دوی ته باید کومکونه ورسول سي. هغه کورونه چې هغه کور په تاوتریخواله یا په یو جنجالي محل بدل سوی دی زما د والدینو دا تقاضا ده چې په کور کې باید ماشومان له مخې د کور فضا دوی سره خراب نه کی ترغو پورې دغه ماشومان د کورون را و نوزی.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تشکر.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د عبدالواحد سیرت خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډم کاری جوړیږي.
شارا تحال اوایا ری بار سر شارا تحال بار سر شارا تحال وایا رے بار سر شارا تحال وایا شی بیاس کس نخمی رالے شی بیاس کس نخمی رالے سرکی دمین ولولی رالے سرکی دمین ولولی رالے اوخ کی پمخ ولی ولی رالے اوخ کی پمخ ولی ولی رالے سرکی دمین ولولی رالے سرکی دمین ولولی رالے نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی نازولے ناد سراوڑی کارچ بیات شیگلی راگلی کارچ بیات شیگلی راگلی سرکتنی ولولی راگلی لکی دمینے ولولی راگلے اوخ کی پمخ ولی ولی راگلے اوخ کی پمخ ولی ولی راگلے سلکی دمینے ولولی راگلے سلکی دمینے ولولی راگلے خیال مارغ میں بیا پڑکی گی پکی دخیال مارغ